تشکر از همراهی تان تا این دم. چون شما از پای علم باید گداخت که بی علم نتوان خدا را شناخت. امید که همه تان متوجه علم و دانش و اهمیتش باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
ډیر مننه په کابل کې لخپلو درنو همکارانو څخه، دوستانو، په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي. زه اجملن د خبرونه د امان الله میرزي په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په روزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د عراق صدر اعظم له مظاهره چیانو غوښتي خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي د فلوجه د ښار د بیرته نیولو په اړه تمرکز وکړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په روزګان او کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهمې سیمې ونیسي، خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی.
So when we look at areas of concern right now, the one that jumps out at us
دی وی هغه سیمه چې موږ لپاره تر ټولو زیات د اندېښنې وړ ده، هغه د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ سیمه، ترینکوټ ته تللې لوی لار او د ترینکوټ شاوخوا ولسوالۍ دي.
د افغانستان ولسی جرګې هم په روزګان کې د امنیتي وضعیت په خرابوالي اندېښنه ښودلې او د جرګې یو شمېر غړو حتی د دې ولایت د سکوت د امکان خبرداری ورکړی دی. بلخوا په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د شدیدو پوځي عملیات چې په ځینو سیمو کې شدید پوځي عملیات روان دي او په سیمه کې بهرني وسلوال مقاومت ته دوام ورکوي. د بغلان والی عبدالستار بارز پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه د غرب دریا سیمې ته رسیدلې او ډیر کلیل وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي. عبدالستار بارز څرګنده کړه چې د ملکي خلکو د خوندي پاتې کېدو لپاره په پوځي عملیاتو کې بیړه نه شي کولی. په مرکزي بغلان کې د روانې جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. په هغه ویډیو کې چې پرون په پیښور کې ازادي رادیو خبريال ته رسیدلې، د طالبانو یو شمېر کمانډانان لیدل کېږي چې ملا هیبت الله اخونزاده سره بیعت کوي، خو په ویډیو کې د ملا هیبت الله اخونزاده څیره نه لیدل کېږي. ملا هیبت الله اخونزاده په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور تر وشل کېدو وروسته د طالبانو مشر وټاکل شو. دا نه د سرګند چې دا ویډیو څه وخت او چیرته ثبت شوې، خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د دې ویډیو کارواله نه دی تایید کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې روغتیاي امکاناتو د کموالي له امله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسون د سیمهییز دفتر چارواکو پرون خبري اعلان تویل چې په غور کې صحي کلینیکونه کم دي او په ولسوالیو کې درمل په اسانۍ نه موندل کېږي. د غور د ولایتي شورا یو غړي رمضان اتشان د افغانستان پر عامې روغتیا وزارت انتخاب کړی چې په دې ولایت کې د خلکو ستونزو ته پام نه دی کړی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران نن د دویم ورځې لپاره په جاپان کې خپلې غونډې ته دوام ورکوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. خو د جاپان، امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د کډوالۍ بحران، تروریزم، انټرنیټ امنیت او سمندري امنیت په اړه هم خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به چې په جاپان کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دې هیواد ته تللې، نن هیروشیما ته هم لارشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 968 تنه پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې وشل شوي. د دې سازمان په رپورټ کې چې پرون خپور شو، په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو د روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله اندېښنه ښودل شوي. رپورټ وایي چې په 2015 او 2014 میلادي کلونو کې پر لږ تر لږه 1540 نوي روغتونونو بریدونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې یادونه هم کړې چې لږ تر لږه 240 تنه پکې وژل شول. دا حمله امریکایي ځواکونو و چې د امریکا د دفاع وزارت بشری تیروتن او بل د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر روغتیایي تاسیساتو 80% حملې په قصدي توګه او 40% په اشتباه یا غیر قصدي توګه شوې دي. د عراق صدر اعظم له مظاهره چیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه خار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان د هرې جمعې په ورځ مظاهرې کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهره چیانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره دغلته اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي پرون په فلوجه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغی او هلته یې وویل د دې هیواد له ځوانانو غواړي چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر ازادۍ پورې پای ته ورسوي، ځکه دا جګړه د دبخو نه پراخې هڅې غواړي. نوموړي زیاته کړه مظاهرې د خلکو حق دی خو پر امنیتي ځواکونو ډېر فشار راولي. د امریکا د ولسمشر د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوری غوښتونکو کاندید ډونلډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړې چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید کېدلی شي. امریکایي رسنۍ وایي نوموړي 1,228 ګوندي استازو رایې پوره کړې چې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې له جمهوری غوښتونکو ګوند څخه د نوموړي د وروستي کاندیدو لپاره کافي ګڼل کېږي. دا رپورټونه وروسته لاغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د نړۍ مشران کافي دلایل لري چې ډونلډ ټرمپ په کاندیدو اندېښمن اوسي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي میل ادرسه د کار اخیستلو دفاع وکړه. ویل چی مخکینیو وزیرانو هم دا کار کړی. کلینټن چې د امریکا د جمهور ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په سر کې ده پرون د امریکا د سینن ټلویزیون ته وویل پرې بنګدي چې دا مسله د دې پر انتخاباتي کمپاین منفي اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وسیړنه کې ویل شوی چې له شخصي ایمیل ادرسه د کار اخیستلو او له کبله یو امنیتي خطر پیښ شوی او د معلوماتو د ثبت له اصل سره یې هم مطابقت نه درلود. روسیا، پاکستان او اذربایجان دغه هیوادونو له ډلې څخه وو چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک ته ورکولو معنی شول څو له ژورنالیستانو دفاع وکړي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو د غیر دولتي ډلې ته د ژورنالیستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالف رای ورکړي او شپږ هیوادونه له دې سره موافق وو. د ژورنالیستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکزی نیویارک کې د مشر جول سایمون سرګند کړ چې د هیوادونو یو وړ ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې کمزوري سابقه لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره پر بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور سرګند کړ چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو اقتصادي او اجتماعي شورا ته مراجعه وکړي. نوموړي ویلي چې په پرونی رای ورکولو خوابدې شوې ده. او د ارمنستان د دفاع وزیر سیران اوهانیان وایي چې دوی وسلوال ځواکونه او د اذربایجان په نګورنو کارباغ سیمه کې میشت ارمنی بیلتون غوښتونکي د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو وروستۍ موافقه عملي کوي. د اذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو الهام علیف او سرجر سرکسیان د مې میاشت په 14مه یوه موافقه وکړه چې هدف یې د نګورنو کارباغ په اړه د سولې د خبرو بیا پایلو په سیمه کې د اوربند ټینګول دي. دواړو ولسمشرانو په ویانا کې موافقه وکړه چې په نګورنو کارباغ کې د اوربند د څارنې لپاره به د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ماموریت پراخ شي. دا سازمان اوس مهال په سیمه کې شپږ څارونکي لري. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره وکتل او د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سه شنبې په ورځ ورسره وګوري. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي دوی به د هر هغه چا چې د طالبانو او د حکومت د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات کوي پر ضد اقدام وکړي او به نیسي. په دې اړه په ریپورټ سربیرا اوري چې د جنوبي اسیا د ژورنالستانو د ټولنې رئیس وایي ولسمشر غني له ټولو سیمه ییزو چارواکو وغوښتي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. دا به واوري چې پاکستان د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مړینه بالاخره تایید کړه او له واشنگټن نه ګیله وکړه چې تر حمله ډیر وروسته اسلام آباد خبر کړي. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د سپینګیرو او مشرانو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې د سیمې له امنیي قومندان څخه لري. که وخت او ځینې نور ریپورټونه هم درته لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه کسان چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات کوي له قانوني چلن سره به مخ شي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ د پنځم په پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل دا د ډول کسانو باید د وسلوالو طالبانو د پلوي پر ځای د افغان امنیتي ځواکونو ننګوم لا تړ کړی وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې وو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات د افغانستان د خلکو د غوښتنو او ارادو خلاف عمل بولی او ټینګار کوي چې کوم کسان د دولت ضد پارونه او تبلیغات کوي له قانوني چلن سره به مخ شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ملي امنیت ریاست د دا ډول کسانو د نیولو او د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات هم کړی دي.
هغه کسان چې د افغان حکومت او خلکو د ښکارا دښمن په طرفداري تبلیغات کوي او افکار یې خپروي، امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د حکومت هدایت داده چې له دې ډول کسانو سره د افغانستان له قانون سره سم چلند وکړي.
خغلی غورزنګ لدی ډول کسانو څخه غواړي چې د دولت پر ضد د ناوړه تبلیغاتو پر ځای باید د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او ننګ وکړي. یوه حکومتي سرچینې د نوم نه خودلو په شر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې محمد حسن اقیا د تاریخوالي د خبرولو او لوستوالو مخالفانو څخه د ملاتړ په خاطر نیول شوی. خغلی حقیر روسته له هغه ونیول شو چې د یک خصوصي تلویزیون په یو پروګرام کې د طالبانو وژل شوی مشر شهید وباله او ویل چې مولا منصور د امریکایانو لخوا په نخښه شوی، نو ځکه باید ورته شهید وویل سي. څو مده وړاندې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي یو استاد د ملي امنیت لخوا په دې تور چې د محصلینو په منځ کې د افراطیت تبلیغ کاوه هم نیول شوی وو. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وای هغه کسان چې د وسلوالو مخالفانو افکار ترویجوي باید پوه شي چې کار یې په خلکو هیڅ تاثیر نه لري. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون دا ډول تبلیغات تاثیر اچونکي او د حکومت په زیان بولي. د دې کمیسون یو غړی خالد پښتون وای حکومت باید د دې ډول خلکو په وړاندې چوپ خلو پاتې نسی.
یو تعداد کسان چې په میډیا کې ډیر ځان ښکاره کوي، په اجتماعي روابطو مناسباتو کې ځان ښکاره کوي او هلته داسې الفاظ استعمالوي چې د خلکو په ذهن کې د طالب عکس مثبت جلوه ورکوي او دغه مثبت جلوه پر عادي خلکو چې سواد یې کم وي د هغو په ذهن کې یو نوی سمپاتي او خواخوږي خلقي او دغه خواخوږي د سخت حکومت په تاوان ده.
د چارو افغان کارپوهان هم د ملي ګټو پر خلاف له تبلیغاتو سره مخالف دي او هغه د خلکو او هیواد په ګټه نه بولي. د سیاسي چارو کارپو داود مایاروي افغانان مسولیت لري چې له فرصت نه په استفادې د هیواد د سوکالۍ لپاره کار وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د ملي ګټو خلاف کوم کار ترسره کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
پاکستان بلاخره د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه او واشنگتن څخه ګیله وکړه چې تر حمله وروسته یې ډیر وروسته اسلام آباد خبر کړ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جوګپولي سلاکار پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې د ملا منصور له وژلو سره د افغان طالبانو د سولې خبري اغیزمنې شوې. سرتاج عزیز د دې څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
د طالبانو د مشر تر وژنې نږدې 15 ورځې وروسته پاکستان په لومړي ځل په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور مړینه تایید کړه او ویل چې له دې سره د سولې خبرې پیچلې شوې دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز په ورته وخت کې وویل چې په دې اړه به وروستی اعلان ترتیبي معایناتو وروسته وکړي. لټولو تر لاسه شویو نقشو ښکاری چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی ملا اختر منصور دی چې په جعلي هویت سفر کاوه. د هغه د ډي ان ا د معایناتو نتیجه به په یو دوه نورو ورځو کې تر لاسه کړو. سرتاج عزیز هغه راپورونه رد کړل چې د ملا اختر محمد منصور مړی طالبانو ته سپارل شوی تر څو خاورو ته وسپارل شي. د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار بیا ګیله وکړه چې واشنگتن څو ساعته وروسته تر حمله اسلام آباد له پیښې خبر کړ. افغان او امریکایي چارواکي وای چې ملا اختر محمد منصور د بلوچستان په کوچکی سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې رښتن بي په ورسو وشل شو. سرتاج عزیز د پاکستان د خاورې دننه د بی پیلوټ الوتکې برید د پاکستان پر مزکنی بشپړتیا تیرې وباله. پاکستان په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل احضار کړ او سرتاج عزیز وویل چې ملګرو ملتونو ته به هم شکایت وکړي. سرتاج عزیز دا پیښه د سولې د بهیر په زیان وبلله او وی ویل
هو ډرون حمله وه یی نه صرف یی کی وایلیشن ہے لاس
د بی پیلوټ الوتکو بریټ یوازې د قوانینو نقص نه دی دا د افغانستان د سولې بهیر ته هم زیان رسوي چې دا مسله به ورسره وچیړو. امریکایي چارواکو ویلي دي چې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د سولې د لارې ستر خنډ و. د راپورونو له مخې ملا منصور په بل نوم د پاکستان شناختي کارت درلود او په پاکستاني پاسپورټ یې سفرونه کول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سر له پنجشنبې امر وکړ چې ټول شناختي کارډونه چې ویشل شوي دي له سره وڅیړل شي.
بلخوا پاکستانی چارواکو په بلوچستان کې شپږ تنه د افغانستان له استخباراتي ادارې یا د ملي امنیت ادارې سره د تړاو په تور نیولې چې وایي په کوټه کې په هدفي وژنو بومي چاودنو کې پر لاس لرلو اعتراف کړی دی. ایالتي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې له افغان کډوالو په بلوچستان کې په ورانکاری کې استفاده کیږي. د بارکوال میاخیل راستول رپورټ اورو.
د بلوچستان د کورونایو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځشنبه په مازیګر د ملیشا ځواکونو له چارواکو سره یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې امنیتي او استخباراتي ادارو شپږتنه جاسوسان نیولي چې وایي دوی د افغان استخباراتي ادارې په مرسته او لارښوونه په بلوچستان کې د ورانکاري چارې ترسره کولې. بوکټي وایي دغه شپږتنه د ملي امنیت د درو جنرالانو جنرال نعیم بلوچ، جنرال مومن او جنرال مالک لخوا په بلوچستان کې په وسلوال فعالیت ګمارل سوي وو او په بدل کې دوی ته پیسې بمی چاودنو پیسې ورکول کېدلې. په دغو کسانو کې 15 تنه افغانان بلل سوي چې په هغوی کې محبوب خان او عصمت الله د هلمند، عبد الله شاه احمد الله او نور احمد د کندهار او محمد شفیع پاکستانی د پښین اوسیدونکو بلل سوي دی. د هلمند اوسیدونکو محبوب خان په ویډیو کې په خپل اعترافي بیان کې وایي
ما پاکستان کې جیلی شناخته کار جوړ کړی دی، زه اصل افغان یم. د سی نفر پر سر باندې تفتیش کلینګ ما ته د 2 لک تر 500 لک پورې بیا چلتا بلاس پنزلس کسان ویشتا سو پکوچک نامنی پکوچک خورا سو منا مشواش سو آگا حالات سو جور سو سرکان پر خالق پراتاو ما ته دا کور دفارا اضافه فردا ترکیت کلینگ پر پیسو اضافه 500 او یو لکال دایر را کولی ما دا طول کارونا دا پیسو دفارا او دا افغانستان دا استخبارات دفارا پکوچک منا کارو کنی.
په اعترافي ویډیو کې د هغې ډلې یو تن چې د سرفراز بوکټي په وینا په بمي چاودنو کې لاس درلود عبدالله شاه نومیږي. دی وایي په چمن ښار کې د افغان استخباراتو په لارښوونو و چاودنې وکړې.
ما چې رښتا د کار جوړ کې په تمه باندې نیش په لاس زر روپۍ باندې ما د انډس په وینا باندې په چمن ښار کې وده ما کې وکړل راغله د ماکه باندې ما ته 1000 روپۍ وکړل.
کته هم د پاکستان د سفران وزارت مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ په وار وار ویلي چې افغان کډوال په هیڅ ډول ترهګری کې لاس نه لري. خو سرفراز بوکټي وایي چې په بلوچستان کې امنیت د افغان کډوالو له لاسه خراب دی. د پر نړیواله ټولنه او افغان حکومت غږ وکړ چې نور دغه کډوال ورستانه کړي کنه یو خلک به مجبور وي چې په زور یې وشړي.
انټرنیشنل کمیونټي کو افغان ګورنمنت کو بتا دی
نړیواله ټولنه او افغان حکومت ته دا وایم چې وخت راغلی نور زیات بس دی. افغان کډوال به زیات ستنیږي که دوی په عزت ځي او نړیواله ټولنه دوی په عزت له دې ځایه باسي خوشا خبره ده. کنه وینو د بلوچستان خلک بلوچستان پښتانه او د دې ځای نور قومونه به دغه کډوال په بی عزتۍ له دې ځایه وباسي. د یادونه ورد چې د بلوچستان په اوسنۍ او تیرو حکومتونو کې بل هیڅ ایالتي وزیر یا اعلی وزیر پر افغان استخباراتي اداره په دې ایالت کې د لاسوهنې تور نه دی پوره کړی. خو سرفراز بوکټي په تیرو 3 کلونو کې په وار وار افغان او هندي استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د وسلوالو په ملاتړ تورونه کړی دي. خو افغان حکومت تل دا تورونه په کلا کرت کړی دي.
دوستانو باید یادونه وکړو چې په دې ریپورت کې مو چې کومې څرګندونې واورېدي دا څرګندونې د پاکستان امنیتي ادارو له خبریالانو سره شریکې کړې دي او تر اوسه پورې دا چې کروالی او سپیناوی خپلواکو سرچینو تایید کړي نه ده معلومه شوې. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت چارواکو هم د دې او په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې تل داسې ادعاوې رد کړې دي.
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت لسلو ډیره خزي د نظامی زکل لپاره د ترکیه تاسته ایده دی. وزارت مرسیال اقبال علی وی چی د خزینه افسرانو نظامی زکلو سره به د افغان ځواکونو لیکي لا پیاوړي شي. یو شمېر خزي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ ترکیه ته ولاړ شي وایي دوی له خپلو ورونو سره یو ځای د هیواد څخه دفاع ته لی والد یوسف خان صدرانی په اړه رپورټ لري.
د جنگ په ډګرونو کې جنگیدل هغه مسؤلیت چې د افغانستان دفاع وزارت په وینا خزي هم لري او له نظامی زده کړو پرته یې تر سره کول ګران دي. د دفاع وزارت مرستیال اقبال علي د ځواکونو په لیکو کې د ښځو ګډون د افغان حکومت لپاره ستره لاسته راوړنه بولي. ښاغلی اقبال وایي چې افغان حکومت د دې هدف د لا پیاوړتیا کېدو په خاطر ځینې افسران ترکیې ته د زده کړو لپاره لیږي چې له راتګ سره به د افغان ځواکونو سره یو ځای د جنگ په جبهو کې وجنګیږي.
شما خواهران عزیزم مبارزه را پیش روی خود
تاسو درنو خویندو مبارزه خپل کار ګڼلی او د دې خاورې د ړانده دښمن په وړاندې مو له ورونو سره یو ځای ملاتړل ده. هیڅ دنده له زده کړو پرته ممکنه نه ده. تاسې د ملکي ژوندانه په پرتله نظامي ژوند ته چې سخت زحمت او مسؤلیت ته اړتیا لري اختیار کړی دی.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نظامي ماموریت له ختمېدو سره چې ترکیې هم غړیتوب درلود دغه هیواد اوس د افغان ځواکونو روزلو ته پاملرنه ډېره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې ترکیې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په ګډون سلګونو افغان ځواکونو ته په هغه هیواد کې د زده کړو زمینې برابرې کړي دي. له دې پرته چې د دوشنبې په ورځ یو سلو لس ښځې د نظامي زده کړو لپاره ترکیې ته ځي، افغان حکومت یو سلو پنځوس نورې ښځینه افسرې په کمانډو برخه کې د زده کړو لپاره هندوستان ته لیږي. هغه افغان افسران چې په ترکیه کې به زده کړې وکړي وایي له ښه احساس سره دې مسلک ته راغلي دي. د دې افسرانو له ډلې رخشانه رضایی وایي
زموږ هیله وه چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلو او د بهرنیو ځواکونو پر ځای موږ چې د هیواد نیمه برخه یو وجنګیږو او انشاءالله هغه څه چې دلته زده کوو د ملي اردو ورونو سره یو ځای به د خاورې څخه دفاع کوو او امید لرو چې ښه بیلګه واوسو.
په نظامي ماموریت کې د ښځینه افسرانو او ځواکونو حضور په تیره بیا د کورونو په پلټونو کې تل د امنیتي او دفاعي ادارو لخوا مهم ګڼل شوي دي. دا ادارې وایي چې له بل هر وخته ډېر د ښځو د جذب هڅې تیزې شوي او اراده دا د چپراتلونکو لسو کلونو کې لس زره ښځې نظامي لیکو او رهبرۍ ته لار پیدا کړي. شکریا مداوم چې یو افسره دا وایي د ښځو او سړیو ګډ کار افغانستان تلپاتې ثبات ته رسولی شي.
خدای زه له تا سره دا ژمنه کوم چې افغانستان هماغسې چې سرلوړی و سرلوړی وساتم. ترکیه ته تګ او هلته زده کړې کول زما لپاره داسې دي چې زموږ په وړاندې به د خوشحالۍ دروازه خلاصه کړي.
افغان حکومت په داسې وخت کې د جنگ په لیکو کې د ښځو پر رول ټینګار کوي چې امریکایي چارواکو روان میلادي کال د افغان نظامیانو لپاره له زحمتونو ډک کال یاد کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا کال به د افغان امنیتي ځواکونو د کامیابۍ کال وي او د جنگ په ډګرونو کې د ښځینه افسرانو شتون کولی شي د بریالیتوب دا اټکل لا پیاوړی کړي.
د سنوز مغغله ازادي راډیو نو ریده بشری حقوقو د ساري داري ویلي چې افغان حکومت باید د قانون هغه مو سویدا تصویب کړي چې لمخي د خزو حقونه تضمینيږي او همدارنګه د هغه انجونو بندي کول هم غیر قانوني اعلانيږي چې پرې د اخلاقي جرمونو تور وي. په دې اړه به نور تفصيل له ملالي بشیر نوورو.
د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي چې افغان حکومت باید یقیني کړي چې د قانون هغه مسوده باید د شذو د حقوقو ملاتړ وکړي چې لمخې د شذو د بکارت د پردې پر معاینه بندیز ولګیږي او همدارس د هغو شذو او نجونو بندي کول هم غیر قانوني اعلان کړي چې پرې د اخلاقي جرمونو تور وي. د بشری حقوقو د څار اداره زیاتوي چې په ځینو مواردو کې هغه شذ چې ور باندې جنسي تیری سوي وي لواده د باندې په جنسي اړیکو تور نیسي او زندان نیسي. د بشری حقوقو د څار ادارې څېړونکو هېدر بار لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ډیری وختونه ښځې له جبري واده، کورنۍ تشدد او یا له جنسي تیری تښتي او د دې پر ځای چې د قضایي سیستم لخوا دوی ته د تشدد د قرباني په سترګه وکتل سي دوی ته د مجرم په سترګه کتل کیږي. دا وایي د ښځو د حقونو په برخه کې ډیر کار پاته دی چې باید وسی څو پولیس او څارنوالان خپل دنده په سمه توګه ترسره کړي او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی جدي ونیسي. دا وایي د زنا پر ضد قوانین تل ناوړه کاریږي چې شدی مجرمی او بولی په داسې حال کې چې هغه اصلا د جنسي تیری قربانیان وي. په افغانستان کې د طالبانو له رژیم شاوخوا 15 کال وروسته هم د شتو د ژوند او حقونو د پرمختګ مسأله یو لوی ستونزه ده. افغان میرمنې او نجونې چې ور باندې د اخلاقي جرمونو تور وي په زور مجبوره کیږي چې د دولتي ډاکټرانو لخوا د بکارت د پردې ناوړه معاینه وزغمي. چې طریقه د ساينس له نظر تر پښتنې لاندې ده. ادعا کیږي چې دغه ماینه څرګندوي چې آیا یوې شذې لواده د باندې جنسي اړیکې لرلې دي، خو دغه ماینات د ساينس پوهانو لخوا ناسم ګڼل کیږي. د افغانستان د عدلیه وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
مسوده تکمیل شوه،
مسوده بشپړه شوې ده. شاوخوا یو میاشت مخکې دغه مسوده د عدلیه وزارت ته وسپارل شوه. اوس مهال د کود ټول محتوا او د کود د اجزا د موادو تدقیق کار روان دی او هیله من یو چې د 2014 کال تر پایه به بشپړ کړو. طبیعي ده چې موږ هغه ټول نظریات او لیدلوري چې مطرح کیږي په نظر کې نیسو. د بشری حقوقو د څار ادارې څېړونکو هیدربار د دغې ادارې پر راپور کې ویلي ولسمشر غنی باید یقیني کړي چې نوې قانون باید د افغان اساسي قانون او نړیوال قانون لمخې د شذو حقوقو خوندي کړي او د اخلاقي جرمونو ټول ماخذونه لمنځه یوسي او پکښې نوې احکام غوره کړي چې شذې او نجونې له تشدد وژغوري. د بشری حقوقو د څار اداره وایي د حکومت پر اجمنه سربیره چې شذې به له کوره د تشدیدو له کبله په زندان کې نه اچول کیږي، افغان پولیسو او څارنوالانو د شذو بندي کولو ته دوام ورکړی دی. د بشری حقوقو د څار ادارې د 2014 کال د اټکل لمخې په بند کې نیمای شذې او د کوچنیانو په زندانو کې 95% نجونې د اخلاقي جرایمو په نامه بندیان دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی راشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د جنوبی آسیا د ژورنالیستانو ټولنې د ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. دوی وایي چې ولسمشر غنی له ټولو سیمیزو چارواکو وختي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. په دې اړه یو مرکه لرو چې وروسته به یې درته خبره کړو. اوس هم د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د سپینګیرو هغه شکایتونه راخلو چې وایي د سیمې امنیه قمندانې بې کفایته، ظالم او د خلکو او حکومت د ګټو پر خلاف دی. دوی چې شمیرې په لسګونو تنو ته رسیده، پرونی په کابل کې په یوه غونډه کې حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د ګرمسیر امنیه قمندان له دندې لرې نه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خان محمد سین په دې موضوع رپورټ لري.
په هلمند ولایت کې پر نامنه یو سربیره د دغه ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ سپینګیر او مشران وایي چې د یادې ولسوالۍ امنیه قماندان بې کفایته، د ولسونو ترمنځ نفاق اچوونکی او د خلکو او حکومت په ګټه نه دی. دوی چې شمیرې شاوخوا سلو ته رسېده، د پنجشنبې په ورځې په کابل کې په یوې غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د ګرمسیر امنیه قماندان تیمورشاه دې له دندې لرې او مجازات کړي. دوی وویل په دې اړه خپل شکایتونه څو ځلې سیمه ییزو چارواکو، ملي شوراو، د کورنیو چارو وزارت ته کړي خو عمل پرې نه دی شوی. د اعتراض کوونکو له ډلې حاجي شاه خان وویل
د ګرمسیل د ولسوالۍ یو قمندان چې د تیمورشاه په نامه دی، د دې څخه زموږ خلک زموږ ولس په عذاب دی. دغه قمندان زموږ څخه ایسته کوي. موږ دغه چې نن رسنیو ته رالو نه پوهېږم چې دوی ولې اقدام نه دی کړی. زموږ امنیه قمندان داسې ولس چې نه په عذاب وي په غاوي، بیا دا ولس کوم همکاري د دولت سره وکړي.
همدارنګه بل سیمه ایز مشر شاه محمود میر وویل چې د ګرمسیر د ولسوالۍ نیولو ته طالبانو ډېرې هڅې کړې، خو د سیمې خلکو له دې ولسوالۍ څخه په کلکه دفاع کړې ده. د دا هم وویل له کومې ورځې راهیسې چې دغه قماندان دې ولسوالۍ ته راغلی، د سیمې امنیت پکې کمزورې او دا شک کیږي چې له مخالفینو سره لاس لري.
اته کال یا په لس کاله باندې پوسته سکوت نه کوي. د دې قمندان په شتون کې مکمل شان وړي طالبانو ته تسلیموي. آیا دا د طالبانو سره لاس نه لري؟ یوه پوستنه څلور پوستې زموږ د ده په شتون کې د وطن د مینځ پوستې سکوت شولې. د ده په شتون سره زموږ په ولسوالۍ کې نامنی ډېره سوې ده.
د ګرمسیر د ولسوالۍ معترضینو دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت کمرنګه شوی و، خو د دغه قماندان له مقررېدو سره سم په سیمه کې د کوکنارو کرکیله بیا زیاته شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند ولایت د وضعیت ارزونه روانه ده او د خلکو ستونزې به په پام کې ونیول شي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
خود وزیر صاحب داخله روز یکشنبه د ولایت هلمند سفر کرد کتم
د کورنیو چارو وزیر د یکشنبه پر از هلمند ولایت تلاړ ل خلکو سره ولی د لوستونځي واوریده د خلکو ستونځ په پام کې نیول کیږي کده کمانډان تبدیلی وی او کنورڅ پاړه به تصمیم مونیول شي
گرمسیر ولسوالی د هلمند ولایت له مرکز څخه شاوخوا 100 کیلومتر واټن لري او د یاد ولایت د نور ولسوالی په پارتلا سناسه آرام ده خو کابل تر اغلی د یاد ولسوالی معترض مشران وای چې کده دوی غوښتنو ته پاملرنه ونی شي لری نه ده چې په دغه ولسوالی کې هم ګډوډي ډېری او د ستونزو اوارول ګران شي
وسمی ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اروزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په غور کې روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله اندېښمن دی د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران نن د دویمې ورځې لپاره په جاپان کې خپلې غونډې ته دوام ورکوي د عراق صدراعظم له مظاهره شیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي امریکا د ولسمشر د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهور غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي او د ارمنستان د دفاع وزیر وایي دوی د وسلوالو ځواکونو او اذربایجان په نګورنو کرباغ سیمه کې میشرمني بلتون غوښتونکي د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ وروستۍ موافقه عملي کړي دوستانو د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ د جنوبی اسیا د ژورنال ساند ټولن رئیس وی ولسمشر اشرف غنی له ټولو سیمه ییزو چارواکو وختي سو خبري اعلان ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړه دا چې ولسمشر خبري اعلان د کوم ستونزو د هواري ژمنه وکړه دا او ځین نورې پوښتنې د ازادي رادیو خبريال قاسم سولمل د صفما یا جنوبی اسیا د ژورنالستانو د ټولن له مشر ضیا بومیا څخه د وی مرکې په ترڅ کې پوښتلې دي
دوی په داسې یو ملي سند باندې هوکړه وکړله کوم چې د غله مخینه پر رسنیو کې د افغانستان ملي ارزښتونو ته پرانا کې ځینې اخلاقي موازین باید رعایت کاندي او دا اخلاقي موازین چې دوه کاله مخکې د مسودې او نظریې ټولونې چارې پیل شوې پرون په بشپړ توګه پای ته ورسېدې او بل اخر په ملي ناسته کې دا تشویش
دا هغه مسائل دي چې یعنی هغه مکلفیتونه او خبریالان ته ورسپارل شوی دي چې دوی باید دا هر څه مراد کړي د دې تر څنګ خبریالان ځینې ستونزې هم لري خصوصا که محلي خبریالان په نظر کې ونیسو د کابل یا د لوی ښارونو په پرتله د دوی مشکلات ډیر دي دا څه کوم مشکل د غوی د خوا متراسو یا کوم ژمنه مشخصا د حکومت د خوا د ولسمشر د خوا چې غوی به توجه ورته کوي دا څه کوم موضوع متراسو
بیگاش په مکلف دي ولسمشر سره ناست درلودل دي افغانستان رسنیو او خبري اعلانو په استازیتوب ديني وړاندیزونه ورته وسوله چې هغه هم ولسمشر پرته لیو وړاندیز څخه چې هغه هم آینده ته معقول ک نور ټول مسائل ومنل هغه معلومات ته لاسرسي د کمیسیون ته قوت ورکول او د ته زمينه د کار مساعده ول و اومدارس هغه ستونزې سیر خبري اعلان له محلي مقامات سره لري د فسراحت ویلې سي هیڅ څوک نشي کولای سي معلومات انحصار کې او شاته ورنه کی امر په اوسه ټول باید مشروع معلومات د رسنیو په واکه ورکي د صندوق د جوړولو خبر د ژورنالستان د ملاتړ د اسمالي صندوق خبرې سي په خو هم د مکسر مطرح کړي و اوسم ژمنه وکړه چې هر څه زر باید د صندوق هغه کاري پروسیجر جوړ شي تر څو دای په خپل د دې مرستو راټولولو ته په ملي او بنګلي ډګر کې ودانګي او پر راتلونکي کال کې به ښایي د دولت په بودیجه کې داسې و پانګه ورته ځانګړې کاندي چې هر کال باید دغه صندوق سره یو ملي مرسته تر سره شي
یو بل او امدام ستونزه چې تقریبا رسیدګي نه درته سوي هغه د خبرې لاند دوسی څېړنه ده چې په وشل سوي دي په روسي کلمو کې دا موضوع هم یا مطرح ولا ولسمشر دا ویل چې د دوسی ته رسیدګي کوي او کڅنګ دا مسله څومره چې
تقریبا درې میاشتې یا څلور میاشتې تر مخه د ولسمشر د دوم رسیال تر مشري لاندې د ولسمشر په لارښوونه یو کمیټه جوړه سو رسیزم د کمیټې غړی مودي کمیټې ته لارښوونه سو رسل لوی سنن وای سره په همکارۍ دي هغه شپږ سو څو دوسیه چې لا تر اوسه بلا تکلیف پرتی دی هغه وسیړل سي. موږ وکولای سه په دغه موده کې چې دغه دوسیې کټګوري بندي کړو، هغه دوسیې چې بشپړه دوسیې بشپړې شوي دي هغه محکمې ته وسپارل شولې، او تقریبا 1400 دوسیو په شاوخوا کې هغه دوسیې دي چې امکانات د څېړلو یې سته بېګا دا خبره مطرح شوله، او د دې مطلق تعهد وکړو چې لوی څارنوال سره به تبه ځانګړې هدایت وکړي تر څو دغه دوسیې قضایي دوران ته وغورځېږي او ډېر زر یې هغه بشپړه نتیجه لاسته راسي.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 اوریدلی شئ. له زیا بومیا سره چې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې مشر دی، تاسو مرکه واوریده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو په جاپان کې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو مشران راټول شوي دي او غونډه نن د دویمې ورځې لپاره دوام لري. په جاپان کې د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه تر ډیره په اقتصادي مسلو راڅرخي، خو د نړۍ نورې مسلې هم پکې څیړل کیږي. فرشته جلالزئی په دې اړه ریپورت لري، ورپسې ځوان فکر پروګرام خبريږي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګې وایي د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغون شوي باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګې پرون په پیکینګ کې خبريالان ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخې سیاست ونه کړي. د آزاد بس او د سیمایزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګې په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمایز لانجه په خبرو کې وویل: د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ییزه لانجه باید د سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آزیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې سي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهیږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبريالان ته وویل چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبرې وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی.
We are aware that it is because of geography that the most responsibility is
مش په هیڅ چې زیات مسولیت سمج د جغرافیایي موقعیت لامل مش ته متوجه سوی، او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحاد پاتې سي. خو بیا هم مش غواړو چې نړیواله ټولنه له مش سره یو والی څرګند کړي او په دې وپو هیڅ چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي، ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اووسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د اووه ګروپ هم ورته ویل کېږي د ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
اروپا تر امریکا
حکومت ذمہ وار ہے، کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا میر
آزادی
رڈیو واوری او جان خبر کرے.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو دا زلمنګ نورستان ته راغلی او د نور میزونو په پرتله دا میز ځانګړي خصوصیت لري. مخکې مو په کوټه او دفتر کې دغه سي ګرځي میز جوړه او دا زلمنګ یا آزاد هوا ته راغلی. شین سورې د غرونو منځ د سین غاړه دالته شاوخوا غرونو کې واوري پرتی دي. مونږ نن په دې خبرې کو چې د پارون ټوله ساحه کې د نورستان په مرکز کې امنیت څنګه تامین دي، دا د څشي او چا برکت ته په دغه ګردی میس کې مونږ سره د ولایتي شورا منشي مولوی صاحب زینت الله وفاده، ورپسې محمد ناصر قومي مشر دی او قومي مشر نجیب الله خان دی. د درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وي او تاسو ته هم ستړي مشي وایو. مولوی صاحب دا راته وایي چې نورستان په مرکز کې دغه سي د امنیت چې دی د کابل او د ټول زینو نه خامنیت پکې دی او په اصطلاح ظاهر شاهي حکومت دی، دا د څه شي برکت دی که دغه تاریخچه باندې راته خبرې وکړي؟ دغه
دا دوه اړخ لري. یو خو طبیعتا د پارون خلق جنجال او جدل او داشنه خوخی طبیعتا په خوانه راغلی دي سړي، یعنی نرم اخلاق
حوصله پکې زیات،
حوصله پکې زیات ده. نو دا یو افتخار دی مونږ ته چې اخلاق زمونږ خاص حسنه دي. دویمه مسله د قومي تړون اتفاق سرتاسری شورا دا په خوا د کفر زمانی نه راغلی، دا زمونږ یو نانات. نو یو دا یو جانب دی چې دغه ته امنیت ته یو دغه ورکوي، تایید ورکوي، یا چې دنو دغه ورکوي. بله مسله تاریخچه زمونږ هغه دا دی چې تقریبا نن نه نوی کاله مخکې دلته د کشتکي کلي کې یو سړی را پیدا شو، عبدالجبار په نوم و. هغه څو مرګونه کړی، د هغې ټول قومونه راغونډ شو، اقرار یې نه کو، اخر اقرار ته واغسته، هغه قصاص کړ نوی کاله مخکې. د هغې نه ایسته دا قتل و غارت دی منطقه کې ورک شو.
یعنی تر اوسه پورې په دغه پارون ساحه کې
بله
څومره وژنې شوې دي تقریبا؟
چې هغې نه وروسته تر دوه اتیایم کال دی که درې اتیایم کال یا یو نویم کال پورې هیڅ قتل نه شو. یو دغه یو شخړه بیا که راغلی وه ډیوې نه یو کس وژل شو، هغه د قومي دغه و د بریده پسې دغه باندې هغه هم یو عادي دغه باندې ګټه باندې لګېدلی و بې ځای دغه شو. یو بل دلته زمونږ کلي کې خطاان یو کس بل یو ماشوم وژله، دا درې واقعات دی چې په نوي کال کې دا درې واقعات شخصي وژنه شوی دی، هغه هم د خطا او دغې نه. اما داسې قصدي عمل یا دشمني یا ټوپک را واخلي یا یو کور کې بند پاتې شي او یو بل ته د هڅه وکړي چې دا ووژنو، دا چې دی زمونږ تاریخ نه لرو.
ډېره مننه نجیب الله خان. تاسو هم دا راته ووایئ چې دلته دغه قومي شوراګانې په څه شکل جوړېږي، ترکیب یې څنګه یې، څنګه انتخابات کېږي، څه کېږي؟
قومي شوراګانې چې پارون کې تر اوسه پورې چې جوړ شوي دي او د هلې ځلې چېن د پارون شورا کې روان دي، اتفاق او اتحاد نن ورځه پورې، دا د پخوا د کفر وخت نه نن زمانه فرشته. نو دغسې د قومي د هر کلي شورا لري، هغه شورا چې عمومي سرتاسری یو مشر یې، د هغې چېن کوم موضوع کمیسون چې ده کوم کار چې پیدا شي هغه په اتفاق تور دا کینی او خبرې چې نو فیصله کوي. نو هغه اساس باندې د اتفاق او اتحاد برکت ده د شورا ته تن کې خودل غاړه کې خودل چې د امنیت تامین دي دلته.
زما مطلب دا چې شورا څنګه ترکیبیږي، جوړیږي شورا انتخابات د لارې نه که د هر کلی نه یو کس معرفي کیږي، څه اصول دي
شورا چې دی؟ نو کلیوالي شورا د خپل کلی کې منظم معلوم ده، هغه چې دی نو کلیوالي شورا نه چې عمومي غونډه چې دغه کیږي، نو کلی شورا رئیس شورا چې ده د کلی هغه یو دوه درې کسان انتخابوي، فلانی فلانی تاسو عمومي شورا ته لاړ شي، هغه عمومي شورا ته چې دغه سي هغه منتخب شوي کسان چې نو عضو په نوم اشتراک کوي او ځان له یو کس داسې نه شي کېدی چې لاړ شي هلته، هو تر څو پورې چې رئیس شورا حکم ورنه کړي او هغه تعین نه کړي، ځان له عمومي شورا کې چې دی دغه نه شي کېدلی. اما د کلیوالي شورا د غونډې هغه خپل کلی کې چېنو کښېني، ولس فیصله کوي چې مخور خلک چې څوک وي هغوی انتخابوي چې دا زموږ ملک شو یا چېنو رئیس شورا شو. اما عمومي شورا چې نو بیا سرتاسری انتخابات کوو، رای ورکوو، هغې نه وروسته یو امیر ټاکو، هغې نه وروسته چېنو هغه کلي شوراګانې ورسره همکار.
ډېره مننه نجیب الله خان.
ناصر خان تاسو دا راته وای چې دغه شورا څو کسیزه وي، په سر کې څه قسم سړی موقعیت لري؟
محترم ورور، دلته زمونږ د شورا کوم مشر چې مونږ ټاکو هغه مونږ کې اهلیت والا چې هر څوک کې شپه کې لپارون مشران کینی، هغوی کینی چې کوم با صلاحیته با اهلیت سړی چې مونږ کې څوک دی یا عالمی یا عام سپینګرو کې هغه مونږ انتخابو. درې کاله پورې هغه مونږ انتخابو، درې کاله بعد چې وخت پوره شي بیا کینو، درې کاله بعد بیا انتخابات کو.
ټول څو کسیزه شورای
دوی کې تمن تقریبا شپېته کسان، تیر کسان تر شپېته پورې مشران ټول سپینګری هر کینه لس دس کسان کینی، بیا هغه انتخابو چې کوم مشر مونږ لپاره دی کار دپاره اهلیت څوک دی هغه بیا ګمارو.
مولوی صاحب زینت الله، بیا تاسو ته درځو، دغه شورا کوم کوم کارونه کوي؟ حکومت سره څومره اړیکې لري او ولس سره؟
دا شورا دا یو زه چې وایم یو سیستم، دولتي سیستم موږ درو، لکه اوس د موجوده حکومت چې موږ سره چې دي کوم تعامل لري، دوی وایي چې دا دویم حکومت دی. بعض وختو کې د ویګل خلک موږ باندې تنقید کوي،
موازي حکومت
دا دی، موازي حکومت دی. نو بهرحال موږ د امنیت په تامین کې مکمل منطقه رول لري، خصوصا د جوزان وروسته منګه د هر کلی ځان له منګه ونډ اخلو، تقریبا لس کسه، دیرش کسه، پنځوس کسه په کندونو کې پیرداري کوي بغیر د دغینه
حکومت نه،
بغیر د امتیاز او دغینه. دا د کلیګری مسله ده. دویم کوم مسایل چې پیخیږي، انکشافي کارونه یا څه چې د شورا مشر د لار نه منګ ورزو، هغه حکومت سره کینو، هغه مربوطه ادارې سره کینو، دغینه منګ خپل حق ترلاسه کوو. یعنی زمونږ بغیر د مشورې نه، بغیر د امیر د منطقې د حکم نه، موږ هېڅکله داسې یو کار هېڅکله هېڅ یو قسم نه شي کولی چې هغه د منطقې دپاره یو ځان له یو کار وکړي. دا ټول د شورا په پرېکړه باندې موږ مکمل کارونه مخکې ته بیاو.
مننه.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاستئ.
نجیب الله خان، دا راته وایي چې کله داسې ورځې راغلي په حکومت باندې چې سخ را گیر شوی دی او دغه شورا ورسره ملاتړلې ځوانان زلمی لیګلی دي د افغان ځواکونو ملاتړ ته،
فکر کوم نه هتیایم کال کې شته. نو د ولایت مقام کې مصنوعي کار وشو، هغه کې به هوښ دوا استعمال شو، ټول خلک به هوښ شو، او هغه د روجه د میاشتې وشته مرزو چې د ختم قران، نو دا خلک چې ټول بې هوښ شو پراته وو، نو دا قام یو نیم سل کسان مسلح وته، اوګه په حکومت اوګه دولت سره همکار شو. بیا چې ټول دا دولتي ارګانونه چې کوم دروازې خلاصو، کوم چې نامنی وو، کوم چې چور او چفول وو، مکمل قامي خلکو ساتل او د حکومت ابرو فزیک.
نور د سیک پیښې شوې دي، مثلا کمزګي پوسټه کې سخته په پولیسو باندې، هغه ته تاسو ورغلي ځوانان
ملي دلته دغه اوس چې موږ ناس یو شټوي کلی اخري سرحد دلته مخالفین رااله بره یو پوسټه ده چې بنامي وګلی نومیږي، هلته تاروزو کو او درې کسان شهادت ورک کندو سر کې، بیا پپړو پنامه شي کمزه یادېږي هغه کندو ده پپړو کندو پنامه، هلته شهادت ورک، بیا دولت سره ولس موګه پوګه او مسلح خپل سلا خپل کور نه روړې خپل کور نه خرچه لاړ لو د دې مخالفینو مخونیول او خپل شهیدان مشنه خپل زیاته رسول نور چې د خپل د غمشن محبوسین چې کم کسان دي زر نیولې چې وړي درې کسانو هغه را خلاص، نو دومره دولت سره ولس حمایت کده.
ناصر خان، تاسو درته یک بیا هم لکه څنګه چې مولوی صاحب چې کندونو کې مونږ خپل ځوانان په پیرو باندې ګمارو، هلته پیری کوي، هیڅ حکومت امتیاز نه ورکوي، څه نه ورکوي، که بیا هم حکومت باندې سخته ورځ راشي دلته په پولیسو باندې، تاسو څه کولی شئ؟ ورسره دا شورا څه کولی شي؟
زمونږ شورا ونډه د حکومت سره دا ده بالکل څنګ په څنګي کوز کلی یا بر کلی شپه کلی پارون کې چې کوم پوستو کې چې کوم واقع وشي، نو نیم په نیم همکاري زمونږی، نیم په نیم حکومت دی، بلکې حکومت چې دا وشتنګ دی د ولایت نورستان په باندې کوم مقر موجود لري، اول الله دی، دویم زمونږ په حمایت باندې دا ولاړه ده، دا مکمل شپه کلی شورا سرتاسری شورا چې کوم موجود دی، که کوزی که برې کوم واقع وشي، نو هغې زیاته موږ ځان قوم ځان رسوو، هغوی مکمل حمایه کوو، د هغوی استقبال کوو چې کوم هغوی همکاري کوي، او پولیسو چې کوم دوی دشمن مقابل چې وو مقابل کې کوم دی استقامت کوي دا غوی کومک کو غوی ته منګه څه مشکلی هغه ته سام ټوپکی مارمی یا نور څه مشکلات هغه ته کومک ورسی وو ځوانان کمی ځوان دی وو څنګه دا کوز کې لري بر کې لري پوری مکمل دا شپکلی پارون چې کوم موجود دی مکمل شپې ورځي حکومت سره څنګه پسنګ ولاړ
په نورو ولایتونو کې د نورستان په ځای ته ولسوالۍ کې دغه څه قومونه شته دي دغه شوراګانې شته دي ولې الته د کامیابی نه دي الته چې ورځ تیریږي امنیت خرابېږي وجه څه ده الته
وجه بدزدا وایم چې وجه دی خلک ډیر توپیر لري خلک کې للهیت نشته کوم سپینګری چې قانون کې موجود دی نور ولایتونو کې نور ولایتو کې یا ولسوالګان کې حکومت سره موجود دی خو هغه خپل څه تمه امید لري حکومت چې ورکی ودری کو ورنه کې په قصه کې نه دی زمونږ عقیده دا ایمان او وجدان مونږ عقیده غنو چې دا یو مسولیت دی شپې کو ورځې د شپمن باندې تاروز کوي موږ دفاع لپاره دا یو اسلامي فریضه غنو دی باندې خلک تربیه شوی دی د عقیدایي نه نو هغه غواړي چې هر رقم چې بدون امتیاز چې دی وطن لپاره دوی خپل دفاع ونیسي خپل خپل خور او ساتي خپل نوامس او ساتي دا خپل عقیدایي دی چې دا عقیده دی نه مونږه دوی وطن دفاع کې مونږ ولاړی
من مولوی صاحب زینت الله ستا په نظر همدغه لاملونه دي چې د ناصر خان ویل چې د پارون خلک د نورو قومونو د نورو ولسوالیو یا د نورو ولایتونو توپیر لري او دوی یو اتحاد او یو اتفاق دي که نور لاملونه هم شته دي چلته مثلا په وانت ویګل کې به وګورو کامدیش برګ مټال کې به وګورو نور زینو کې به وګورو همدغه د نورستان خلک دي د نورستان ولسوالۍ دي خو هلته امنیت خراب دي هلته نور لاملونه شته که همدغه دي چې ویل
د نورستان نورو خلکو قومونو ولسوالو کې به زمونږ به ډېر فرقي یو خدای چې زمونږ ژبه یوه ده یوه ژبې دی دا ټول منطقه بل هم نظریات یوه ده بله عقیده هم یوه ده نو مونږ کې لکه پنجپیریت او حنفیت او حنبلیت او شافیت ته نشته دغه سلفیرونه یي او اخریم توحید ده او جبه میودا نو دلته یو لامل خدای دې چې متفق دویم موضوع چې نور ول سوالو کې کوم مشکلات دي خلکو کې دي هغه کې مختلف نظریات والا خلک دي مختلف عقیده والا خلک دي مذهبونه والا خلک دي یو غټ مشکل هم دي دویم مشکل دي خلکو کې ترپګنی ده دشمنی غانی دي مشکلات ګالې دي مخکنه یو تقریبا څونه خلک وځل شوې دي نو دا اوس په یو دغه باندې په یو اجتماع باندې په یو جلسه باندې کې ناستل ناممکنه خبره ده بل خودخواهی ده دي خلکو کې یو وایي چې زه به یم بل وایي چې زه به یم نو دا بعض لاملونه دي چې هغه شورا د ښه په انداز باندې نه ترسره کولو دا لاملونه زما په نظر ښکاري
من نه خو تاسو ویل چې دلته یو خلک اوسیږي یوه ژبه ده یو فکر دی دلته خو اوس چې موږ ګورو پارون ته د نورو سیمو خلک هم مهاجر شو دې سره به ستاسو دغه یووالي باندې بد اثر وکړي او کنه دا به هم خپل کوي او دغه چې کوم ستاسو فکر دی دا به ورته ورسیږي
زمون کوشش دا دی چې مونږ ته دي اخلاق حسنه وخایو ناس ته پاسته چې مونږ کوم ولاړ لرو ورته وخایو عملا او مونږ امید هم کوو چې دا خلک مونږ نه سبق واخلي خو اوس پورې داسې خاص سبق نه دی اغوستی او مونږ کوشش کوو چې کوم فساد پیسې خلک دي د منطقې نه وباسو څو کسان هم بیا ایستلی دي پشکینه فساد یې کوه مونږ ایستلی دي مونږ هم کوشش کوو چې دلته یو تشنج زمونږ منځ ته رانه شي زمونږ ماشومان هلکانو کې کومه بد اخلاقي منځ ته رانه شي زمونږ حسم دا ده او حسم کوو چې دا خلک مونږ خپل کړو مونږ ورته خپل اناناتو خایو چې زمونږ هغه کوم چې دستور دی زمونږ کومه ناسته پاسته ده دا خلک مونږ نه زده کړي کوشش کوو دا د هدایت د الله په لاس دی زمونږ په لاس نه دی
یعنی بد اثر به ستاسو په دې شورا باندې ونه کړي ستاسو په یووالي باندې دوی دغه
انشاء الله ونه توانېدل هڅه کړی یو وخت ما پرون هم تا ته ویلو هڅه کړی دا شورا څو کسان رنګ کې د الله فضل کرم دی چې موږ خپل شورا نو دا د الله داد دی زمونږ سعادت نه دی ځکه چې ان سعادت بزور بازو نیست نه بخشت خدای بخشنده
بالکل
چې الله سعادت را کړی نه موږ خپل سعادت مند کړی نه شو نو هڅه کوي خو الله تعالی فضل دې چاغي ناکام دي
مننه
د ځوان فکر خبرونه درنو وريدونکو تاسو ازادي رادیو ته وګیاستئ
نجیب الله خان دا راته وې ته نور قومونو ته د نورستان نور ولسوالۍ خلکو ته همدارنګ د افغانستان نور خلکو ته څه پیغام لري چې ستاسو پرنګ شي ستاسو پرنګ یووالي ته راشي او د غستونز چې وس په کوم سیمو کې پرتی دي یا شته دي مرګ جوړبل دي د دین اخلاص شي
د نورستان نور خلکو ته لکه پارون په دغه کردار ورکار باندې راوستل هغه شتن مختلف خلک دي زیاتره شتن لکه وامه ولسوالۍ ورایات کو هلته دا پیښته چې دښمنګانی او قتلونه زیات دي نو هیڅ وخت چې دی یو سړی شته نو خپل دښمنی ولري خپل عقیده یې شته نو جوړ نه وي نغه شته نو د بل چا خبره څه ووري د زړونو مالک الله دی انک لا تهدی من احدث ولکن الله يهدي من يشاء اما پاتې شو پارون خوره ته چې څوک داخل شي مرکز ته موږ دا کوشش کوو چې دلته د عامو شخړه شته نو ختم کو لکه کم دیش نه یو کال څه کسان راغلی دلته پښکی مرکز کې ځای پځیو شو بیا کوشتو زړونه تاروز وکړو نو دغه شورا او چې پاسې دل ورته تاسو ولې تاروس کوي دا خو زمکه دا صفه دلته شورا ده د قران او سنت مطابق که کوم داوا دنګلې خوراشې دي شورا ته مراجعه وکي شورا به حل کړي دغه سیستم د کم دوه شورو نشته دغه شورا و چې حل کړي د کانتوانه څه کسان راغلي په جنجال دلته د پخواله شهرو د مدریم خان او د حاجی صاحب غفور شخړو جنجالونه هم دا قام و چې د دې شخړه شته نو هلته جنگ ته پرې نه خودلم دفاعیک دغه سیستم را به شو که دغه ته برګمټال ته د برګمټال څه کسان دلته مهاجرین درغل دی ولایت کې خو هغه مخفل منځ کې دغه جنجالونه لري هم دغه پارون ولوس او دغه شورا او دغه امیر منتخبه چې دغه مشکلونه خلاصي او کوم جنجال ته نه فریدي نو دغه شته د الله رب العالمین رحم او کرم دی انشاء الله ساتلی او دغه سیستم کوشش کوو چې خپل نورستان کې نور خلکو ته چې دغه سی اتفاق او اتحاد او اخوات او محبت وروري ولري اما پښ زموږ پیغام هم دا ده چې کم ځای کې افغان بچی چې ګوټ په ګوټ کم ځای کې شته نو هر ځای کې ولو کاغذ شته نو کلی کې ولسوالۍ په سطح ولایت په سطح زونونو په سطح مملکت په سطح باید دغه سیستم الله رب العالمین چې زموږ زړونه را سره یو کی او اتفاق اتحادیه دی ولري
مننه د ځوان فکر خبرونه درنو وريدونکو تاسو ازادي رادیو ته وګیاستئ
ناصر خان ته دغه کوم خلک چې دی لکه څنګه چې نجیب الله خان ویلې خلکو ته خپل پیغام ورکته څه پیغام لري
زما پیغام خدا دې قومونو ته خصوصا بیا ملت خلکو ته چې زړونه سره یو کې او نفاق لري کې دې کې اوس موږ وخت هم دا خبره موږ واضح کړه چې بدبختی او عامل یو لوی عامل دا دی چې کور کې سړی اوسیږي پلاری یو دښمن سره
بالکل
بل حکومت سره نو دوه مخه نشي کېدی باید یو اجتماع کې جامعه کې اوسي باید په یو طرف باندې ستا مخه یوي یو هدف نه یو مرام دپاره باید اوسي دا پارون کې چې موږ دا کامیابی علت هم دا دی چې نو کلی کور کې اوسیږي که پنځه که شپږ کور نه چې څوک اوسي هغه هم دا زړونه یو وي او یو لاره موږ انتخاب کړی نفاق نه لرو نو افغانستان خلکو دپاره دا په کار دا ښایږي چې د الله رسول څه ویلي باید یو لار انتخاب کړي نفاق دې نه لاس واخلي شیطانت نه لاس واخلي جاسوسي نه لاس واخلي دښمن نه ځان وباسي اتفاق وحدت طرف ته دوی راشي او الله ته غاړه کړي
ډېر مننه مولوي صاحب ستاسو څه پیغام دی په اخر کې
زما ټول ملت ته دا پیغام دی چې د سولې طرف ته خلک ګامونه واخلي او هر یو کس فرد دی دا نیت ولري چې زه په کلی کې په منطقه کې په ولایت کې زه دا کوشش کوم چې دا مرورونه چې څوک دي دا خانی کوم او دوی ته یو پیغام ورکم چې دا د خارجي لاسوهنه ده دین لاس واخله خپل افغان د خپل افغان په لاس باندې مه وژنه دار ور وژنه ده نو دی باندې هوش پیدا کی عقل پیدا کی دانش پیدا کی آئندہ آخرت لپاره فکر وکړي چې زچ در مسلمان وجدم کلمه گو وجدم اغم الله اکبر وزم الله اکبر و دا مرگی سچ دی بده باندې لو تفکر کی د شپې شپې دی پاسی لو الله تزاریو کی چې داس ما عمل قبلی کنه قبلی نو پیغام دا دی ک طالب دی ک اردو کی دی ک عبدالله کی دی خپل غار دی وګوري او لو الله ته مخ کیو د ملت سوکالی لپاره حل زلی
ډیر من استاد د دریو ورن ډیر من تشکر استاد
آزادی رادیو لوونه تروو